برای ترکیه بود، در ایران اجازه عبور نیافته است.
و با جشن احمد شیبریم در ازادی رو در سات خبرونه ولندی کوم. سلامونه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یوه بحث وروسته نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپره کړې. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په می او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمېر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمېر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمېر د کمېدو علت په ډاګه شوی نه دی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هره ورځ یو کس پکې وژل کېږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 اپسلو کې ماشومان دي. په خبر کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې خلک هغو سیمو ته سفرونه کوي چې پخوا ورته د جګړې له کبله نه شوای تلی، خو زیاته شوې چې شخصي ماینونه د خلکو دغه ازادي ګواښي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا په رفحه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقش نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربن لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رفحه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداری ورکړی، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. ټاکل شوی چې د امریکا او چین دفاع وزیران د همدې اونۍ په پای کې په سنگاپور کې سره وګوري. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور له مخې لوید آسټن او دونګ جون به د شانګري لا ډایلاګ د غونډې په څنډه کې خبري سره وکړي. د امریکا او چین د دفاع وزیرانو لیده کاته یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې چین د تایوان ټاپو شاوخوا پوځي مانورې وکړي. متحد ایالاتونه د یوه ډیموکرات او خپلواک تایوان ملاتړ کوي، خو چین بیا غواړي چې د دغه ټاپو واک په خپل لاس کې ولري. له تیرو 13 میاشتو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د متحد لتون او چین لوړ پوری پوځي مشران به سره مخامخ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام کې ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کو ساسي قربانه یو. نن په خبرونه کې د سیلابونو په اړه باندې خبرې اترې لرو. په وروستي څوونه کې په افغانستان کې سیلابونو د ځاني تلفاتو سربېره خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم رسولې دي. دغه سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک بې کوره کړي دي او په ډېر شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځانی تلفات هم اړولې دي. خو دا چې د دغه تلفاتو مخنیوي څنګه کېدلی شي، په کومو سیمو کې چې خلک سیلاب ځپلې دي هغوی ته څومره مرستې رسیدلې دي، او سیلاب ځپلې هغه مرستې چې ورته رسیږي سیمو ته یې ورغلې دي، دا کوم کسان چې مستحق دي په دوی ویشل شوي که نه دي ویشل شوي. او بله مسله چې نن په پروګرام کې به په خبرې کوو، دا سیلابونو وروسته کومې کرنیزې ځمکې چې سیلاب وړې دي یا کوم تاوان چې خاورې ته رسېدلی یا هغې سیمې ته رسېدلی دي، څنګه یې بیرته جوړولی شو، ترمینولی شو، کروندګر په ځانګړې توګه باندې څنګه کولی شي چې د سیمې یا د هغه ځای چې کروندې اوبه وړې ده هغه بیرته کرنې ته آماده کړي. نن به په پروګرام کې په دغې مسایلو خبرې وکړو. اورېدونکو، ستاسو د شمیرو همدارنګه د اړیکو په تمه هم یو، تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. تاسو ته به وروسته شمیرې ووایم، خو لومړی د خپرونې مېلمانه تاسو ته معرفي کوم چې دوی به تاسو ته مشورې درکړي چې د سیلاب د اوبو نه چې لا ستاسو په سیمه کې ډنډ پاتې شوي دي یا سیندونو ته تللي څنګه ګټه پورته کولی شئ، او ورسره په څنګ کې هغه کروندې مو چې خراب شوي دي څنګه بیرته آماده کولی شئ کرنې ته. خبرونه کې را سره د خاورې متخصص پوهان مل مرحبا صفانی او د اقتصادي چارو پوهان بشیر دوتیال دی. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. اوریدونکو، تاسو ته شمیرې وایم، کولای شئ چې په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ. 00 400 22 14 45 500 او 00 400 22 14 45 500. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی، تاسو کولای شئ په دې زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ، بیرته له سټډیو زموږ هم کار تاسو سره اړیکه نیسي. صفانی صاحب را سره وصل دی، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د افغانستان د دغې وروستۍ ورختونو او سیلابونو نه خبر یاستئ. دغه ورختونه په دې موسم کې چې په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې په دې وروستیو کې پوهان وایي چې د اقلیمي بدلون سبب ده، دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان متضرره کړی دی، او په ټوله کې د افغانستان خلکو ته ولې زیان ډیر د نسبت نورو هیوادونو ته؟
بله، ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ځان خپل وار سره تاسو غلی سیال د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو درنو همکاران ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، همدارنګه د بحث درانه مېلمه ته نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. واقعا ډیره ښه موضوع ده. انشاءالله چې بحث به تر اخره پورې د موږ د وطنوالو هیوادوالو لپاره اغېزمن او ګټور تمام شي. دغه که تاسو چې وویل، حقیقتا دغه تغییرات چې د اوس اوس راځي، دغه په هغه موقع کې چې مخکې نه وو، او په آني شکل باندې، په یو دمي شکل باندې بارونونه کې د ټول تاثیر د اقلیم د تغییر د اقلیم د بدلون دی. او دا خو پوهانو دا ثابته کړې ده چې، او دا البته تحقیقاتو ښودلې ده چې اقلیمي بدلون په ټوله نړۍ کې د خرابیو لامل شوی او لامل کیږي، لا به روان وي. خصوصا افغانستان د یو جمله یوادو څخه ده چې تر ډېره د اقلیمي بدلون تر اغېز لاندې دی. د اقلیمي بدلون یو ژوندی یو ښه مثال یم، دغه بارانونه وو چې دغه څو شپې مخکې په افغانستان کې وشول، او متاسفانه چې په افغانستان کې په یو داسې شکل باندې دا واورېدل چې د خلکو حتی د مړینې سبب یې کړل. نو د هغه اساسي علت دغه دی چې په افغانستان کې متاسفانه طبیعت ته، محیط ته، په اساس کې خاورې ته اصلا توجه نه کېږي. دا کچېری موږ په یو منطقه کې نباتي پوښښ ولرو، کچېری موږ یو منطقه کې ځنګلونه ولري، ولرو طبي پوښښ نباتي شتون ولري، هغه طبي ده چې د اقلیم د بدلون اغېزې په مراتبو کمیږي، او هغه حالت ته رسېدلی شي سړی ویلی شي چې اوس د اقلیم اغېزې دومره تاوان موږ ته نه رسوي، یا د اقل هغه ځاني تاوان خو نه رسوي، که نور مالي تاوان یې ورسولو هغه خو به خیر شوي او څه جبران شي، اما ځاني تاوان په هېڅ صورت باندې حتی په کومکو باندې نه جبرانېږي. ورته اوس هغه نړیوالې موسسې چې کومکونه کوي د هرې کورنۍ سره شاید یو ناچیز مبلغ کومک وکړي، نو د هرې کورنۍ خو هغه څوک چې تلف شوي دي هغه خو نشي پېژوندي کېدلی، او یا د ټول عمر د پوره د هغه چې کومه ګټه وټه واغه خو نشي په دې باندې جبران دلای. دلته کرا شو د سیلاب ته چې دا یو البته اقلیمی بدلون دی سبب شوی د سیلابونو دی واقع شي او منځ راشي. سیلاب که داسې په ساده شکل باندې تعریف کو عبارت هغه مقدار اوبو څخه دی چې د ځمکه ژورې ډکې کړي او کله چې د ځمکه د نفوس کچا ډیر ټیټ وي هغه ژورې ډیر په اسانۍ باندې ډکېږي او هغه ژورې شکل ډکې شوي هغه اوبه په روان شکل باندې حرکت وکړي. دغه ته سیلاب ویل کېږي. د دې لپاره چې موږ د سیلاب کنټرول کړی وي مختلف فاکتورونه مختلف عوامل او مختلف لارې چارې دي چې بعد د دې څخه استفاده وشي. ان شاء الله وروسته بحث کې که فرصت وو اتمن به پرې باندې رڼا واچو. اوس د فیل هول لپاره د تاسو په خبرې په ځواب کې باید وویل شي چې تر ټولو زه داسې فکر کوم چې هغه هیواد چې د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر د اقلیمي بدلون تر اغېز لاندې راځي هغه به افغانستان وي. ځکه د افغانستان نه کروندګر نه عام خلک دې توجه نه کوي چې خاوره څه شی ده، دې توجه نه کوي محیط څه شی ده، طبیعت څه شی ده، اصلا دې توجه نه کوي چې ژوند څه شی ده. نو په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې افغانستان به نسبت د نړۍ نورو ملکونو ته تر ډېر زیاته کچې پورې د اقلیمي بدلون لامل اغېزمن.
تاسو د کورودان وی سبحانی سه په دې برخه کې چې دا ورختونه کې یو په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې په ځنګړې توګه باندې کته خارته وګورو، بغلان ته وګورو، غور ته وګورو، فاریاب ته وګورو، د هغه سیمې دي چې وچکالی پکې کم وه که بیرته اوړي ته ورستانه شو. بیا د افغانستان جنوب چې ده که څه هم په دې وروستیو کې پکې ورختونه شوي دي، خو موږ وړي کې شاهدان وو چې کروندګرو همدا شکایتونه کول چې اوبه نشته. دغې د ځینو سیمو اوسیدونکو په هلمند کې په ځانګړې توګه باندې خپلې سیمې پرېښودلې، نورو سیمو ته وکوچېدل د وچکالۍ په وجه باندې. بیا د فتن د پسرلي په موسم کې دغه سیلونه یا پوړي کې داسې سیلونه راځي، دا هم تاثیر د دې دی چې افغانستان کې خلکو طبیعت ته پام نه دی کړی او اقلیمي بدلونونو په دې خلکو ډېر اغېز کړی چې یو طرف کې سیلونه راځي بل طرف د وچکالۍ وي.
بله غلی سل تاک چیرې تخنیکی بعد یو څه وو کېدای شي زه هغه دغه متخصصینو چې خپل د رشته وي دغه په اندازه باندې ونه څرل شمه، خو دومره زه ویلای شمه چې د اقلیمي بدلون تک په ټوله کې ټوله نړۍ ته وګورو اتمن به په مختلفو راپورونو کې تاسو هم اوریدلی وي او دوستانو هغه کسان چې د موږ هغه اوري هغه ټوله اوریدلی دي. دا راپورونه چې د اوس خو هغه لوی لوی کتلې دي یخونو چې وي په شمالي قطب یا نورو ځایونو کې هغه ټولې د ویل کېدو په حال کې دي. نو کله چې دغه ویل کېږي طبیعي ده په هغه وخت ویل کېږي چې کله د حرارت درجه اوسل وړه شي، دا چې د حرارت درجه لوړه شوله او دا سپي په حرکت باندې پیل وکړي طبیعي ده چې د چپونه اتمن بخارات تولیدېږي چې دا سبب شي چې بالاخره بیا د وریځې په شکل باندې یو منطقې څخه بلې منطقې ته انتقال شي. دا ورنه چوره یزي طالبان چې هغه اصلي لامل یم دغه دی چې یخونه ولیکيږي او بل اخر دغه څخه بیا دغه وریځ تولیدېږي. وخت نه وخت هغه وریځم چون په طبي شکل باندې نه دي، دا ځکه په طبي شکل باندې دغه یخونه باندې خو په ملیونونه په زرګونه ملیونونه کلونه تیر شوی دي او دا د طبیعت نظم د سیو برقرار وکم دغه حالت باندې د چکل هوا ګرمه شوله، دا مختلف غازونه هوا ته نشر شوله، طبیعت ته توجه ونه شوله. اغه ولې شو لکه کله ولې شو نو تبي له فارغه ولې کی چې اوسه د اراد رجل وړ شي اغه د ځان سره سپي ټول لګدوي او نو غوونه او نو ببره ورختونه منځته شي. دلته په افغانستان کې کوم ګورو کله وای چې مثلا بهر ته موږ نږدې نه یو درس شي بهر ته نږدې نه یو خو کله چې دغه بوري زی دلته راځي انتقالي خپل طبي مسیر پې کوي په وخت نو وخت راځي دلته. نو دلته موږ بعض اغه اړین اقدامات چې د دې سیلابونو د مخنیوي سبب کېدلی شي، حداقل د کنټرول سبب کېدلی شي، هغه موږ نه دي په کار اچولي. لکه تاسو وی وچکالي وی وچکالي چې کله شي موږ کوشش کوو هغه کوم بوټي چې په غرونو کې وي، کوم بوټي چې په ځنګلونو کې وي او ځنګلونه وي او نور داسې شنه نباتات چیرې وي نو که هغه وچ شوي وي که شنه وي د نباتات په واسطه باندې خورو، که وچ شوي وي هغه بیا رورو سیز وي. اصلا طبیعت او خاورې او نباتي پوشش ته چې دا نباتي پوشش خپله د سیلاب اساسترین مانع همدغه دی، دې ته اصلا توجه نه کوو. نو په دې اساس باندې بیا دلته کله چې نباتي پوشش شون ولري اغلته سیلابونه یا د اوبو د اوبو اندازه ډیریږي، د اوبو قطره سره جمع کیږي او بل خلک سیلاب باندې بدلیږي. دغه نباتي پوښښ داسې سړی توضیحات کې ورکړي د څو جهته خره، یو خدای دې چې کله دغه باران په نباتاتو باندې راوریږي یو څه اندازه د سرعت قطراتو یا د ذراتو د باران یا د تاسکو د باران دغه سرعت یو څه کموي، یو بل دا چې یو اندازه طبیعي ده چې د نبات په پاڼو، د نبات په ساقو، د نبات په ډډو باندې په دې باندې یو څه اندازه ننوتلی شي او نفوس کړلی شي. او دریمه بیا دا چې کله دغه ریشې د نبات سړی وګوري که څو کلن نباتات وي، دې ریشې په مترونو مترونو ژورې او په بغلو کې داسې په افقي او یعنې په عمودي شکل باندې دا په ځمکه کې نتلی شي. دا چې کله په ځمکه کې ننوځي خو هغه کوم باران چې وي هلته وورېږي او دلته بیا ریشه په ځمکه کې نتلي وي، هغه ریشه خو نو داسې نه وي چې دوی د یا د زوګان په شکل باندې کلک بسته شوي یا دا چې سیمټو په شکل باندې هغه کلک بسته شوي، هېڅ ضرر یې هلته د اوبو نه ننوځي، نه بلکې هغه خپله یو لاره ده د اوبو د داخلېدو داخل د خاورې ته. دا چې کله هلته د اوبو نفوذ وکړي دوه ګټې لري، یو دا ده چې د تخریب د ځمکې څخه یې د سیلاب د تشکیل څخه جلوګیري وشوله، او بله ګټه یې دا ده چې دلته موږ هغه ځمکلان د اوبه په اسلام باندې بډایه کړلې.
په بخښنه سره تاسو دلته یو بل پوښتنه کوم، دا موږ چې وایو د سیلاب اوبه په ځمکه باندې نه ودرېږي، یعنې هغه تلته نه ښکته کېږي، همداسې ځي که چیرې هغه هلته نبات وي، کوم موضوع چې تاسو تشریح کړه، د هغې ریښې ته ځي لاندې، هغه د ځمکې تلته اوبه وړي ځان سره، که نه وي همداسې په ځمکه باندې ځي، یعنې د سیلاب اوبه بیا ځمکې ته ګټه نه رسوي که چېرته په هغه ځمکه باندې نبات یا ونه یا چی نه وي.
قطعاً هغه ګټه نه رسوي، هغه ګټه په دې نه رسوي چې دلته خو د تخنیکي لحاظه بیا څو خبرې دي، خاوره طبیعي جسم دی او په طبیعي شکل باندې مصدر باید غلي وي، مصنوعي شکل باندې مصدر دا شکل داسې سیلاب په واسطه باندې خاوره د یوې منطقې څخه بلې منطقې ته انتقال شوله، دا خو موږ پوهیږو چې دا یو مصنوعي شی شول، یو ناګهانه دا خاوره هلته تشکیل شوه، جمع شوله. بل دا ده چې خاوره خپله د فزیکي خصوصیاتو د لحاظه که سړی وچوري هغلته خاوره باید ساختمان ولري، یعنی دا معنا چې د ذرات باید په پاشلي شکل نه وي لکه په سیلاب کې چې راځي، د خاورې باید یو د بل سره څو ذرې د خاورو په لسګونه زرګونه او سلګونه ذرې یو د بل سره یوځای شوي دي، عامل په واسطه باندې هغه ډېر تر ډېره عضوي مواد دا نباتي پاتې شوني دي، یا مثلا کلسیم کاربونیت یا د اوسپنې او المونیم اکسایدونه دي، دې په واسطه باندې دغه د خاورو ذرات وصل کېږي، چسپي او د خاورې یو ساختمان مصدره وي. عینن که چېرې موږ دغه ته وګورو، د میګیانې چې ځمکې څخه راوباسي دا خپل نه فقط یو ساختمان د خاورې دی، دا موګکان یی چې د سهارات خرابواسي ده فقط کې د خاورې ساختمان یو ډول دی، خدای دې موږ په پښتو باندې راشو، په طبيعي شکل باندې د خاورې خپل ساختمانونه لري، اګه چیرې خاورې ساختمان ولري اغلته خلاوی دی فقط ساختمانو کې ایجاد دیږي، کله چې خلاوی ایجاد شي اغلته بیا هم دی وګو نفوذ دی لیدلای شي، او هم اغلته چې کومې ریشې په ځمکه کې دي هغه چون د ژوندۍ موجودي په برخه ده دغه ته اکسیجن رسیږي، نو کله چې د باران اوبه راشي د ذرات یو بل نه جدا وي، یعنی هغه طبيعي سایکل یې نه وي تای کړای، یعنی هغه ذرات یو بل سره یوځای شي ویني وي په یو ساختمان باندې نه بدل شي، کله چې ساختمان باندې بدل نه شي اغلته دی هوا د پاره زمينه نه مساوي دي، اغلته دی وګوري پاره زمينه نه مساوي، اغلته حتی د ریشې مونږ کې دي اغلته ذرات خاورې شي دوه څخه جلا شي وي، نو په دې اساس باندې د سیلاب وبا قطعا د کاروندې د پاره موثر نه دي. دا څنګه سره دی لکه دی کوټ په شکل باندې ورکړي، یعنی دی لکه مثلا یو جریب ځمکه ته یو موټر دوه موټره د ټیکسچر د اصلاح په خاطر باندې، در حالی که چې خاورې ټیکسچر په دې باندې په اسانۍ باندې اصلاح کېدل هم نشي، ا جدا خبر ده، اما دا چې بسته سیلاب ورپشه کې کاروندې ته هغه چې څه خلاوي وي د هوا د نفوذ لپاره، چې څه خلاوي د وجود نفوذ لپاره، هغه ټول په فقط کې بند شي، او څه چې مایکرو ارګانیزمونه دي چې فعالیت کوي دغه باندې اکسیجن ودی، هغه طبيعي چې هم ریشه د نبات فعالیت مختل کی، هم دغه مایکرو ارګانیزمو چې ګټور دي او په خاوره کې فعالیت کوي د نباتات ریشه سره قطعاً دغه اکسیجن بندیږي او هغه مند دي.
مننه سبحانه ست است بیر ترګر زموریدون کمره ته پته مدي دوی برا واخلو نو مور ته واخلې لکم زمالی کنی ولیدا مهرباني ستاسو اړیکه وصل ده. تخنیکی هم کاروای چه هلمند نیو چاڑی کنی ولده که تاسیز مغاگاو روی میروانی نموره تا وخلی
فریدی خورکی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک یو چروغ جوړ و صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب د هلمند نستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی اتل صاحب دا راته وای چې هلمند کې خو به د ورستي ورځې کې ورختونه نه دي شوی پسې مکه څه وضعیت دی یو په ټول کې آب هوا څنګه ده ساسي پسې مکه
مننه خدای پاک قدر وکړه فریدی سال خورکی یو سلام د میلمانه ته وایم هوا چې د خورجانې د دې درې ورځې کې ولا ډېر خراب شوی د خورجانې بارانونه خونه څه بيخي ګرد دوړې دي خورجانې یعنی موږ خپل یو دکان مې خورجانې مې غنم لو کړې دي کو دې سوي دي نو وس دا کو دې ولا کس نیټ ولاوي خورجانې هوا چې د ډېر مثال خبرې بعد او ګرد غبار دي د درې ورځې کې د خورجانې یعنی پر له پچا واده خراب ده
کاروانګر او کارونه څنګه دي پر مخ روان دي د روسي ورختونو مرسته وکړه چې یو څه کاروندي ورسره خشي کنه زیان ورته رسوالای
پرې دې خور کې مرسته خو مکله خو څنګه تاوانونه نقصانات هم خلکو ته ورسوله مرسته خو دا شو چې تاسو به احترام معلومات ساتئ چې د هلمند ولایت اکثر سیمې چې د خورجانی د وچکالي ډیر سخت وځ په لینو د نه کمر غدا د هلمند په سیمه کې دا کمی وبراله څنګه کاروندګرو خپل فصلونه وکشتنه په وبکړه خورجانی هغه ته ډیره फायदा وکړه خدا غا ورستی ورشتونم خورجانی دی خ ډیر وسبل د پیلمن ویلات کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولسوالۍ ګرمچل ولسوالۍ کې د ټلسن ارته نقصانات خلکو ته ورسول خورجانی زکه داسې وخت ورشتونه وسوله چې د چا پرچم غنم ګرد وځي او خورجانی بس لو تا ماده ونه په دغه وخت پر غنم باندې چې دی باران نه وسوله خورجانی د غنم څخه پچا کړل د خلکو اکثر ترې شل نه کړی د خورجانی د کروندو ته اکثر نقصانات اړولې د چا کټ خبرې خورکې
اتل صاحب زموږ ملبه د خاوري متخصص ده که څه پښتنه ورنل لري یا غواړي ورسره خپل د کروندې پاړه باندې څه نظر شریک کړي یا څه نظر ورنه غواړي مې ربانی وکړي
مننه خدای پاک دې قدر وکړي پر دې سال خورکی خبره ده چې میهمانه تخمین د غیبه پښتنه ده او دا مو خلکو سمون خورجانې د غیبه غشتنه ده یو کشر ور په صفات باندې ځکه دا شش کال نن ته د ایلمن کیم چې دی خورجانې تاسو ته به تر معلومات ساتي چې د کندهار څخه مثال ده ترنکو د ارغسانو دغه درغنداو د خاصه دغه وب چې دی خورجانې راځي دغه ایلمن په سیم کې جمع کیږي دا داسې ځکه د ایران خواته نو دلته چې دی تنا تنو فانات خلکو ته ورسول خورجانې هغه داسې خلکو ته ورسول چې مثال ده د سیم په مابین کې کښتو کروندې کړلې خورجانې نو پر عامه خلکو مدا مثال د خبرې یو ځغ دي چې داسې ځایونه ونه کړی خورجانې چې د څو د څو بیا داسې قانون سره مخامخ نه شي ابل داسې دی خورجانې دلته ششغه نه تاسو درلوده د ازمیر په سیمه کې نو دغه درخت چې بیره د ځنګلات د تلور 15 کال د مخه خلکو په غیر قانوني توګه مثال خبرې کټه کړې دا وایي هغه ونی چې دلته یو خورجانې موږ شهیدان ود دي چاوان داسې مثال د خبرې ګرځ غبار نه ولکه دا ونی چې مثال د خبرې وسو هلتوي دي نو زما په فکر په نظر باندې چې دغه آب او عوام خورجانې دغه ونی ود دغه درخت سر درخت په منډه کې کې خورجانې ډېر سمېږي ابل د ډاکټر د میلما سمې دا پوښتنه د خورجانې چې دلته د ازمیر په سیمه کې دي اکثر دغه مرض کې خورجانې نو کده دغه معلومات پیدا چې خصوصا دغه د غنمو پر وخت باندې د ازمیر غنم یو جړی مرض مرته ورتوي خورجانې د جړی مرض کې نو دغه ډاکټر صاحب سمې دا پوښتنه چې مثال دغه ما پوښتنه دی جواب خورکې
مدنه کور ودانه تل ځای پاتمن ساس پوښتنه به الله میلما و پښتو بلاردون کې هم سره شته نو مرته وخلې لکم زموري کني ولې
نماره فریدی خو سلامونه ما هم قبول کړه سلامونه تاسو ساسه معلوماته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
مننه قری صاحب ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی قری صاحب له تاسو یوو مهرباني
تشکر لکاتل سب شوول سلامونه ورته وړاندې کوم د خوځوان ځوان دی د ډیر لوړ نظر خاوند دی تعالی دې پر ځواني باندې برکات واشي واقعنم دغه شدی دلته چې را پاریابو شریپور کې جوړجان کې خلاخې دونه شلونه نه راغلی دا پاریا بو سره په ځمړ غاونډیان دي دا شیلو هغه زاینو متضرر کړی چې کومه مزګی چې وخرته نږدې وي او خلک کړلې هغه ډیر متضرر کړی او بل دا و چې هغه ځکه چې ځنګلونه نه واغې ډیر متضرر کړی یعنی ځنګلونه واخو خلکو د خپل روزمره خرڅ لپاره ووهل نن نه اده تاوان خلک ویني هغه ځنګلونه چې په دغه قراو کسباتو کې و هغه ځنګلونه خلکو د سونګ لپاره ووهل و ځنګلونه تامیت ورنکې دا زنګلونه چې د ازمور ملي سرمایه او ملي شتمنۍ ده خو دې ته اهمیت ورنکې او ساده تقریبا شیل پراغي هغه کچيري درختي وای را زنګلونه وای دا خامخای شیلو مخنیوي کوي ولیکن چې څنګه درخت نه وای شي نو شیلم راستن دوی پرکورور راغی تقریبا 1500 په زرهاو بس دوی په سلاو کورونه ورانګړه نو نن صدمه دوی تر شي او بل خبره ده د خوري هغه خلګو ډیره صدمه ولیدل شي کورونه وخرته نږدې و یو په افغانستان کې غربت او خپل خلکو آگاہی نه درلوده چې درلودم خلکو دې خبرو ته پام ونه کوي ناغو خلکو ته. او بل د دې شیلو سره یو بل خبره هم شته، دغه بعضې مځکې چې معدن لري دا شیلونه چې راله زما په نظر دغه معدنو ته هم بیا شاید نقص رسولی. دا ستاسو میلمه سیم دا پوښتنه ده چې آیا اوبه چې ډېر په زور کې یا سیر پرې مځکه راشي په کومه مځکه چې معدن وي دغه معدن هم په کلي یا په جزي توګه راباسي که نه راباسي د برو سره؟
مننه قاري صاحب کورودان، ژوندی اوسې چې اړیکه دې نیولې وه. حتما بله میلمه ده هم وپوښتو که بل اورېدونکی هغوی به م راواخلو که نه سبحاني صاحب ته به ورشو. ښه، اورېدونکی راسره ده، نوم راته واخلئ، د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ستاسو اړیکه وسازه، د راډیو غږ مو ټیټ کړئ، مهرباني.
سیال خوب ته، خور تا ته او ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. چې توخي هم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
توخي صاحب، ستړی مې شي پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسې ورو توخي صاحب، سیمه کې مو آب و هوا څنګه ده؟ د کروندګرو څه حال دی؟
مننه محترمو اورېدونکو، ښه نظرونه ورکړو. مطلب اتل صاحب و محترم قاضی صاحب پښتون نو د دې له نظریاتو څخه مننه. دلته خو الحمدلله تر اوسه پورې خو هوا ښه ده. اوس فلحاله سږ کال زموږ کښت او زراعت تقریبا یوه میاشت وځنډېدی د بارانو او د سړې هوا په مبارک سبب باندې. نو نن تقریبا موږ د رومي بانجان اوس مازګر مخشي شو. نور کله به دا وخت تقریبا ګل کاوه. نو دا د سیلابو او د سړې هوا له سببه زه ښه وو. نو توت په مټ چې اوس موږ په شاجوي کې داسې دانه غوندې اچولې ده، پاخه نه دي. نو ډېر کښتونه تقریبا اوس له دې بعده کرل کېږي. نو خدای خبر، زموږ وطن پالیزونه هم لري، د خټکو هندوانو نور دغسې جواری و داس شان داس مخصوص بار ورته وایو. په دغه شانو باندې اوس خیل پیل کوي. نو هوا ډېره سړه ده، وخت ډېر تیر ده. نو هلته به منی ژر پر رارسېږي. نو خدای دې وکړي چې د کروندګرو نتیجه ورکړي.
توخي صاحب، دغه هوا موضوع تاسې یاده کړه چې یو څه ناوخته ده، بیا کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي دي چې دوی وکولی شي هغه خپل کم حاصلات چې دي دا په وخت حاصل ته ورسېږي که نه؟ همدا طبیعت ته پته مدي.
نو اصلا دا خو یو الهي تقدیر ده. نو څم خو نو دلته مشته نه ده معلوم، خو یوازې یوازې چې څه کې مایو کود ورکې. نو دا کښت زر پر ورښت کوي. خو هغه زموږ وطن د غربت سره مخامخ ده، کود ډېر سخت ګران ده. نو موسسات هم دلته له کروندګرو سره تر اوسه پورې موږ په ولسوالۍ کښې خو ما مرسته نه ده لیدلې چې راغلي چې هغو ته یا تخمونه ورکړي یا کیمیاوي سره ورکړي. دا یوازې کیمیاوي سره امکان لري چې هغه د دې کښت په زر رسېدلو کښې ممید او مفید تمام شي. او سیلابونه خو نه دلته تر اوسه پورې نه دي راغلي. زموږ وطن شکر ده داسې جوړ ده، دا محیط او دا زموږ جغرافیه د شاجوی حتی د ټول زابل چې دلته وسي او سیلابونه نه راځي. نو خدای دې هغو خلکو ته چې په سیلابو کښې متضرر او تاواني سو هغو ته دې اله اجرت ورکړي. خدای پاک دې نور اسلامي عمارت یا نور مسات و دې ته پام کړي او چې له دوی سره مرستې او کومکونه وکړي. خو خلک هم لکه مخکې سیم اورېدونکو وویل، نو څه څه ضرورونه یې رسولي دي. په ارغنداب کښې مځکې راده یوړي، دا باغونه وشانې نړول دی، پان ورته ولګوي. او لکه قاضي صاحب محترم سې وویل، رښتیا هم زموږ په ځای کښې یعنې دې وسې د روسانو د وخت هغه موږ به د لنی مین ورته وایو. تقریبا ډېر مینونه دې وسې رالس کړي وو. بیا الحمدلله د اسلامي عمارت استخباراتو ورلو بیا یې دا شنډ کړو. نو لکه مینونه چې رالس وي ګوره، پر دې تقریبا پنځه څلوېښت کاله تېر شوي وو. نو بېخي واښه ورباندې راشنه وو، هېچا دا ګمان نه کاوه دا وسو رالس کړو. نو دغسې معدن هم خامخا دته هم پی کښېنه یې سره خرابوي یا اوبه ورځي.
توخی صاحب که ملمنت زنگری پختن لری دخپل سیمی پارا باندی آلتا کروندگر چستون زلری میرا بانی وکی
لری زخو خود پختن لرم زمور باغو سخت ضرار وکاو یعنی دیو مرز ور باندی نازل سیسی دیتا دیلم باوایی دیلم بیدا درختی ووهلی یعنی پانی طولی ور وچی کلی نو د دې د پاره کچيري او داسې دوا یا داسې او طرز العمل په دې خاوره کې یا په اوبو په لګښت کې د تمالوم وي دا بارانو د مشکل ورته جوړ کړي بڼې ور وچي شوي او دا کښتو برګ برګ مرضونه پیدا کړو او چینجي پیدا کړو په دې هکله که موږ ته یو پیدامنه تجربه راوښي د علمي لارې او د
حتماً مقبل ملمن داو پختو کور موادان جوندی و سی یو بلاریدون که امراخ لونو مرتا وخلی لکم زماری کنیوالی
سلامنا پرید جانی خورتا سو ملمنو تا اوریدون که تنبی اولا زابلی دا زابل لرغن دا بلستوالی شیگان کلین خبری کم
زابلی سب لزابل نستره میشی پروگرام تا بخیر راغلی لتا سی اورو پا زابل کی ابو هوا چنگه دا و دا کروندگر و وضعیت و حال چنگه دا
ډیر مننه کوم حجی صاحب ته هم سلام لکه څنګه چې مخکې تر یو حده معلومات در سره شریک کړو زابل په اړه خو په ارغنداب ولسوالۍ کې نسبت نور ولسوالۍ ته هوا د زابل نور ولسوالۍ ته په کتو ډیر متدیله ده ارغنداب ډیر ښه سرسبز ځای دی ډیر ښه محیط لري ډیر ښه هوا لري خو متاسفانه لکه څنګه چې نور اوریدونکو هم داسې یادونه وکړه دی وختو کې د ارغنداب ولس سیلابونه سخت وځپي هغه یعنی زمکی ورنیولی کورونه تقریبا نیمه ورنیولو زای زای خود زمکی پچوله که بیخی دیری یولی ده دی ترسنگ حل تسی کم حاصلاتو لکه بادام و اینزر و شکرپاراو او دی تور تنور پراغوی بعد اثر وکای حقای زینی توکل زینی مرزون ورد پیدا شو حقای لبین یولو پچوله که حق اصیل سیراتون که کل یعنی دای وقتونه دی یاد یومیا سورست مثلا بادام مخیجی هغه سیل سی درغنده بولس تقریبا 12 میاسی ورته انتظار کوي هغه نیمه نه بلکې راته او یا پیسات ایله بینه یوړو نو دا ډیر پیسات سی پاتې دي هغه کورنۍ سی هغه ورته انتظار کوي ادي پیسات فکر نه کوم چې دا کورنۍ هغه د 12 میاستو نه پکې هم ورته برابر کې کچیرته پاتې سی او ایسه شکل به سیل ډیر خوندور وو دا سی پښبینی سی او سی شکل به ډیر بادام ول
د دې بادام او حاصلات هم د روستي ورختونه خراب کړل
بله کله چې مثلا پرغنده بولسوالی کې یعنی ډیر ورښتونه وسو هغه اوا تپن ورسره یعنی لمر پټي تر څنګه باران کچيري مثلا باران نه هم په دې ګرم موسم کې سلمر پټي ورېز پټکړي د هغه بادان د ونی درختی پر بلک ډیر ناوړه تاثیر کوي پر هغه اکوک پر هغه بادام ډیر په تاثیر کوي هغه یا مرض کوي هغه مرض یې لپاره وړي بیا تویږي یا هم بلک سیتوسی کچیرته بلک توسی هم دی سل پیسات آغا کوک لپاینه ورسره دی او دی مثلا آغوینی بات شوروی دیر زیاد نرم سوی آغا کوک تو لپاینه دی نو کچیرته بارانونه دیر زیاد سر پر سر وسی هم لپاینه دی او که باران نیه ترچنگی لمر پچویل دل مر ولانگی ونوینی هم آغا مرزونه کوی او بادان لپاینه دی شکر پارا یا نکشتی زردالو هم تیتوارته ضرورت ورته لري لمر ته په دې وخت
کې مننه زابلی صاحب که څه پوښتنه م لري له میلمه مهرباني
ډیر مننه کوم میلمنو خو متخصص دی له میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده مثلا که زموږ په ارغنده بولسوالۍ کې چې هر څومره ځمکې وړې دي هغه کسان بیا اړ سوي دي له نورې ځمکې یعنې د هغه نورې پاتې ځمکې سر راوړي هغه د سر سر خاوره یې راوړي په همهغه ځای کې کومه سی کندې کپر کړې ده وړې ده هلته یې واچوي آیا هغه موږ چې له هغه روغې ځمکې څخه خاوره راوړو د هغې ځمکې هغه لندنۍ خاوره چې پاتېږي د هغې په ښه کښت راځي که بې کښت بیا څه نا څه مثلا موږ هغه د سر غوړ ورنولي دي هغه ښه خاوره مو ورنولې ده د هغې ځمکې په کښت کې به منفي تغیر راځي مننه
مننه کور ودان ژوندې اوسې سپانی صاحب تاسو ډیر پته مو پات شوې په بخنه سره چې تاوریدونکې دا هم ډیر پته مده دوی بره وخت لوبیا تاسو ته یو ځل پښتنو ته درشو تاسو مې ربانی وکړئ نو مراته وخت لې کوم زما لري کني والی
مننه زه اسمطلب افغانیار ما د هلمند ولایت نه اړ کني ولاله
افغانیار صاحب مې ربانی وکړئ که څه پښتنه لري یا نظر لري
بلې نظر لرم نمرې خو نظر مې داز لکه څنګه چې اوریدونکي اشاره وکړل یو خو شش کال ورستنو موږ کال او کې او بل خو د ځینو هم هیوادوالو کښتونه تاواني کړل لکه په شمال کې موږ خپل د هیوادوالو یادونه کوي سو زه نن غواړم چې د خپل سیمې نه پر دې موضوع خبرې وکړم کله چې موږ په سیمه کې موږ حاصلات رسیږي نو غوښمه چې لا ډیر ارزانه وي وخت کې چې د پاکستان ایران یا د شین نور یو دو هغه تو کې چې موږ یو تر راځي هغه دې ځان یو مثال زه د رومي بنجاړ او د بینډي او د جې شاندر کوي سم کله چې موږ بینډي او رومي بنجاړ نو ورچدلې هغه وخت کې د پردیو بنجاړ بدل ته موږ په 200 افغاني یو کیلو رانیول یم دغه بندې و چې موږ ورته د تقریبا کېدای شي په څو ورځو کې مو بندې یم یو من تل نیم کیلو دی هغه تر شلو دې شپې پر راځي او رومیا خو ما دا کال و تل نیم کیلو من تر 350 افغاني پر راغلی دی کله چې لا سره چې دا نمړې سر دی نو به سی بهر رومه ایمان لا صفانی تراشه نو هله د چ دا شان دولت دې ته پاملرنه وکړي ک په اصل کال یا سرویس کال کې جنگونه یا دا شان حکومتونه په افغانستان کې تیسری د متاسفانه بوایم چې سړي خونی یا دا شان کم ځایونه نه دي جوړ شوی چې موږ تو کې وساتل شي همیشه چې موږ خپل تو کې خلاصي ژمې مونږ او دوه شپو کې موږ د بل نه چې دا رومې بنجاړو باندې دا راوغه کې کتم به خراب دې کې چاغي یو پلاچ راځي دا غزای نه بیا دا شان په لارو کې کله نه کړ ګمرکونه و دا شان دغه بندیز دې خراب از مشکل د چې د لري پټکړی يم شراباس شبوي او چې کله د لري خپل دمزکونه راټولوم دې شي البته بس نرخونه خراب وي نو دا شش کال دغه نشکر
بالکل افغانیار صاحب دا د هغه په وختونه کې په ځانګړي توګه چې د افغانستان د میوه وخت وي یا د ترکارۍ وخت وي پاکستان سره موږ مومن داستونز لرو یا لارې بندیږي دلته د افغان سوداګرو یا کروندګرو هغه مالونه خرابېږي بیا کله چې موسم تیر شي بیا هغې طرف نه بیرته په قیمته باندې راځي که څه پوښتنه لري د خپلې سیمې د کروندګرو ستونزې کوي مهرباني میلمه ستاسو په خدمت کې دی
مننه دا چې موږ ولایت یو زراعتي ولایت دی نو موږ دلته ستر زراعت لرو خو البته موږ په معیاري توګه زراعت دلته نه پالو نو مېلمه ته مې پوښتنه دا ده چې موږ چې په کوم معیار باندې دلته زراعت وکړو او په هغه به کامیاب وي یو مې دغه پوښتنه ده او بل دا چې اوس نړیوال په دې باندې باور لري چې افغانستان د دغه اقلیم نه چې دا صنعتي وادو خراب کړی دی تاوان وی وی د بارانو یا د شانی ګرموي وچکلوي په برابر باندې نو موږ پر دې د تاوان نه لرو کې نه لرو دا دوی پښتنې وي
مدنه کور ودان ژوندې او افغانیر سب چړې کې دنی ولې سبانی سه پټې بخنه سره چې تاسو سره مونږه یوازې د نمرې پر خجمنه کړي او تاسو موي سر کړی استه له هم تروس او مننه چې وخت را کوي او پات کیږي زه به دا اوریدونکو پښتنې چې څوریدونکو زنګ وهلې وکړي نمرې دغه د مرزونو پاړه باندې کوي اس چې دغه د ورختونو ورسته یا پټوله کې کچری وبوي کله یې زینی حاصلات مرزونه کوي کا غونی دی کا غنم دی په دې برخه کې کاروندګرو سره څمرسته کې د لایشي ساسي مشوره ورته څه ده
بلې دلته د مرز پاک له باندې به تر دا و چې د مرزونو د متخصص سره شوه بیا زه ورنه پیچوم په دې کې باید وویل شو وایو چې د ټول موضوع د متغیر اقلیم او یا د اقلیم بدلون و او داغه موضوع چې دوی یاد کړ کده مرزونه دي کده مسایل د اصل کمښت دي ټول د اقلیم بدلون پورې اړه لري زین شو ورته وظیفه دغه اساسي عامل د اقلیم د بدلون په حقیقت کې د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې بدلون دی هغه لکه دا چې مثلا یو منطقه ده د کرکیل لپاره مناسبه ده، چې په دې کې مثلا یا کرنیز نباتات وکړل شي، یا د چې باغون اغل ته احداث کړل شي، یا د چې اغل ته ځنګل احداث کړل شي، او موږ لګیو د غیره یو خاري سیمه جوړو، یا موږ لګیو په هغه ځای کې چې مناسبه خوره لري، مناسب اقلیم، مناسب شرایط او د نبات ودې لپاره مساعد دي، اغل ته موږ یو وسنتي فابریکه جوړو. دا چې کله موږ مثلا په یو ځای کې د کرنې لپاره مساعد دي وسنتي فابریکه جوړ کړو، یا د کرنې لپاره مساعد دي موږ اغل ته خرج وکړو، او همدارنګه د دې ته ورته نور مثال ندی ته په حقیقت کې د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې بدلون ویل کې دلته چې کله بدلون د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې راغی، طبیعي چې هغه نظم د طبیعت چې د مخکنه برقرار دی په هغه کې مو په یو شکل لسوانه وکړه، کله چې هغه په کې لسوانه وشه طبیعي چې تغیرات منځته راځي، هغه تغیرات هم دغه دي چې هغه کړی شي د کاربون ډای اکساید غلظت لوړ شي، هغه کړی شي مختلف نور غازونو مثلا سلفر ډای اکساید غلظت لوړ شي، هغه کړی شي میتان غلظت لوړ شي، مثلا تاسو وګورئ میتان په منطقه کې غلظت ډیریږي چې هغه د حیوانات فارم دی، د غواګانو فارم دی.
سبحانی صاحب، کروندګر څنګه پیژندلی شي چې مثلا دا سیمه د کرنې لپاره آماده نه ده، دلته باید فابریکه جوړه شي، یا دا سیمه د فابریکې لپاره آماده ده باید کرنه وشي؟
خو په ډېره ساده شکل باندې، یعنی بېخي چې هغه علمي بوت ایسای لال نه شي، په ساده شکل باندې هغه وارد ځمکې خو طبیعي ده چې هغلته هم په ښه شکل باندې اوبه لګونه ترسره کېږي، هم کرنیز عملیات چې هغه کلبه ده، ماله ده، دې ته ورته مسایل دا یې په ښه شکل باندې کېدلی شي، هم یو اصل په اسانه په ښه شکل باندې تولیدلی شي. یعنی هغه وارد ځمکې کولی شو موږ د کرکیلې لپاره هغه کو انتخاب کړو، او هغه ځمکې چې هغه وي لوړې ژورې ولري، یا سلوپ یا شیب زیات وي، هغه ځمکې موږ کولی شو د تفریغا لپاره مثلا په نظر کې ونیسو، هغه کولی شو موږ د ځنګل د احداث لپاره په نظر کې ونیسو، کیدلی شي موږ هلته پارک ایجاد کړو، یا کیدلی شي هلته فابریکه جوړه کړو. ساده شکل یې دغه دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې، البته دا په نړۍ کې تر یو حده ده، په افغانستان کې بېخي ډېر ده، هغه ځمکې چې هواري وي، هغه ځمکې چې خپل هغه بزګران یې ویني چې دلته دغه کارته باخ کړوي، یخه وی ونی شي وی خاصل ورکوي، او غلطه کرنی زور راوتات کړلی وی غلطه خاصل ورکوي، دا یې لګي په مغه ورد چې خپل ځان ته یو کور جوړوي، کلا جوړوي، نو خدا خو په طبیعت کې یو رقم منفي تغییر شو. دا چې ته کور جوړوي د طبیعت کې یو منفي تغییر دی، بیا دا چې کور په داسې ځای کې جوړوي چې اغلته ته نبات یې منځه وړي او کور جوړوي، دا بل تغییر دی. اغلته چې کله دی کور جوړ کړي، طبیعي ده چې هیڅوک نه غواړي چې په کور کې دې خچي وي، هغه بیا ټول سیمه کوي، هغه باران چې قرار دی چې په دې ځمکه کې یا په دې منطقه کې ووري، هغه طبیعي دی باران د پاره ځکه موږ د باران د نفوذ لپاره یا د باران د نفوذ لاره ټوله بنده کړله، هغه ته طبیعي دی وګور چې جمعکی او جمعکی بل اخر په یو سیلاب باندې بدلیږي، هم هغه منطقه وچشوله، هم نباتات په غیر منطقه کې د منځه یوړل، چې نباتات هم د منځه یوړل، یو دا چې هغه ته غذایی مواد کم شول، بل دا چې نبات هغه ته اکسیجن تولیدوي کنه، د اکسیجن اندازه هم کم کړله، برخلاف هغه ته کاربن ډای اکساید اندازه ډیره، ځکه انسان خو اکسیجن نشته ولا ولا انسان یا بل حیوان هر یو دا کاربن ډای اکساید ډیر، نو هغه ته چې انسان وسی کړي حیوانات هغه ټول کاربن ډای اکساید ډیروي، هغه ته د اکسیجن ان ام د اکسیجن اندازه کم شول، ان د کاربن ډای اکساید غلظت لوړ لوړ، یعنی یو حالت شو چې په هر حالت دا د انسان د ژوند لپاره، د هر ژوندی موجود لپاره دا یو رقم توانی دی، د اندازې نه چې کله ډیر شي کاربن ډای اکساید غلظت، البته د اکسیجن کمک مثلا وافي کی، نو په دغه اساس باندې کله چې په ځمکه کې بدلون منځته راولو، دا بل اخر سبب دی کی چې هغه اقلیمی بدلون منځته راشي. اقلیمی بدلون د ساده توګه څه چیر وای، کله چې هغه موږ نباتات د منځه وړل، یعنی اکسیجن تولید نشو، نو دلته د کاربن ډای اکساید غلظت لوړیږي، د چې دا شغل ته دی تر څنګ کې دی شو فابریکه هم دا سره یغل ته کوشش وکړي چې اداره وکړي، کله چې نور د فعالیتونو ماشين نو د موټر او د وسایل څخه استفاده وکړي، او دلته د مختلفو غازونو غلظت ډیری د غازونو چې کله هوا ته پورته شي گرین هاوس غاز منځته راځي، یا شنه غازونه مثلا و مخې د لکه د شنې خونې غازونه په نامه، دا هغه ته هغه کې واقعي کېږي، او دا غازونه چې کله تولید شول دا بیا نو دغه اتموسفیر داسې پوښي لکه یو څوک چې په ځان باندې یوه کمپله واچي، اتموسفیر پوښي کله چې د لمر وړانګې راځي په هغه کمو امواجو باندې، په لنډو امواجو باندې هغه بېرته چې انعکاس پیدا کوي، دغه غازونه اجازه نه ورکوي چې بېرته ودی ګرځي، هغه یو مقدار چې په طبیعت کې باید وګرځي، هغه بېرته ګرځي نه ګرځي، او هغه ته په سر باندې د غازونه دیو کمپل یا دیو 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 لیاف هغه دیو کلیوی حالت نیولایوی نو دلته بیا د حرارت درجه ورسلوړیږي د حرارت درجه سره مثلا نباتات کیدای شي حساسیت وخی مختلف نباتات البته حساسیت وخی البته چې کلی میتان گاز زیاد شي نباتات حساسیت ورسخی یا ته د کاربن دای اکساید غلظت هم اندازه دی شي نباتات یو رقم حساسیت ورسخی د سلفر دای اکساید او د نایتروجن او د تورته گازونو د دې غلظت چې کلی شغل نباتات حساسیت ورسخی کلی نباتات حساسیت وکړو د نبات طبیعت چې حاصل کمیږي د نبات رشد او نمو کمیږي او د نبات رشد او نمو چې کم شول خو طبیعت چې غلطه نو انسان د غذایی مواد د کمښت خوام بخیه نه په مستقیم شکل باندې غیر مستقیم لارې دغه شولې نو دغه د چې موږ طبیعت ته توان رسو او په طبیعت کې په حقیقت کې په داس شکل باندې لاس وای نه کوو موږ ته تعالی عقل کړی دا داس نه ده چې ته کوی چې نو یعنی الله تعالی غ لارې مخترا کوبدلې دي کړي دغه لارې نه استفاده وکړي دی لم نه استفاده وکړي ته کېدلی شي د سیلاب مخنیوي وکړي بل د سیلاب سره مخنیوي لارې لکه وخت چې موږ یو دوست په کله کې ذکر کوم چې ناتال سبیا د کله که چې سبیا د کله چې غلطه مثلا معمولا خړو تنجدې خلک کورونه آبادوي دا په دې خاطر باندې چې وبو تنجدې او دا خړو تنجدې د غسی میشي اخی اوسخیز چې نیلی ځکه خړو تنجدې مختلف کرنیز نباتات وی که وحشی نباتات وی مختلف نباتات او نباتي پوشش مترزي کله چې نباتي پوشش من سراغ غلطه د عضوي مواد اندازه لري یعنی دغه نباتات تجزیکی او دغه نباتات تجزیه دوباره د نور نباتات په واسطه باندې په مصرف راځي دا ته خلک کوشش کوي دا وره ځای تراشي د خړغړ تراشي او بیا کله چې بارندگی زیاد شي سیلاب زیاد شي غلطه نو تبید شي د کورن ټول وسوي د اقلیمي بدلون په اړه باندې په موضوع کې افغانان ډیر ورسره مخامخ دي
سپانی سپه وخت سره تاسو خبرې مقطع کړې د خبرونې وخت کم دی اوریدونکو نورم سره په کار خدیات من دوی به ملتاسي پښتنه لري لند لند کده نورو پښتنو ته مرتزوا ورکړي پښتون سپه پښتنه کړي او چې کله چې سیلابونه راځي مدنونو ته څومره زیان رسیږي ځکه چې دغه د زمکی سطح ځان سره وړي لاندې زمکی تل ته چې کوم مدن دغه پکې د دې احتمال شته چې راووزي یا ورته زیان ورسیږي
بله ولې نه اصلا د خاورې وی ک د خاورې منشأ او مورنی مواد چې هغه دبره ده کډبره ده د دې تجزیه اساسي عامل دغه وبدي یعنی د اوبو پښتون کې یو دا چې په فزیکی شکل باندې هغه تقریبا بل څه چې او به غلطه وي مختلف تعاملات په خاورې کې ستر شي یا په خاورې کې وي په دبره کې وي ستر شي یا بل خره ده دبره د تجزیه سبب کیږي نو بنا ان کله چې اوبو په یو منطقه باندې راشي طبيعي د غلطه کون ورته مخې ته راځي کړه دبره ورته راځي چې دی واسطه دی اوبو واسطه ورشيږي او سره انتقالوي د سیلاب په داسې پدیده راغوره چې په هر منطقه کې واقعي د ځان ستوي چې مختلف ذرات خاورې منتقالوي حتی دبره ورته انتقالوي کله چې د خاورې ذرات د سیلاب سره یوځای شي د سیلاب قدرت نورم ډیروي په دې خاطر باندې چې کثافت لوړیږي د اوبو کثافت لوړیږي په ساده شکل باندې د اوبو وزن ورته ډیریږي د اوبو وزن چې کله ډیر شي تخریب کوي ډیریږي هغه که تخریب مثلا مخې ته هر شی ورته راغلل هغه دبره وا کون وکا خوره وا هغه په اسانۍ سره بیا وکولای شي د یو متفق قبل منطقي ته ولای شي بل خبر دا چې دا خبره تکمیل شي یو بل خمو خدای وي چې پوخخ نباتي پوخخ باید وي د نباتي پوخخ تر څنګ چې نباتي پوخخ د منځ لور شي بیا دلته دیغه توان شي کله چې نباتي پوخخ د منځ لور شي د افغانستان کې بيخي معمول ده ما خپل سترګو لیدلې دي هغه کوچکالي وي که غیر کوچکالي وي کله چې د موږ بسګر وي یا هر اغمالدار وي مالدار چې کله حیوان گئی قطعا طبیعت فکر او توجه نه کوي ځکه هغه نه دی پوه شوی د ترویج مامورینو خانه یا د مختلف مؤسسات خانه کې یو رقم معلومات نه دی وروړاندې شوی چې هغه مثلا یا د کورسو د ترینګو د لارې یا په کلی کې د مجلس د لارې هغه پوه کړل شي چې دا کله چې دا نباتات د بیخه یا د چې د نبات هغه جبر یو بواسط او ټول نباتات هغه په د حیوانات په واسطه باندې خوري خو طبیعت ته توان رسوي او توان لري کله چې هغه د نبات په واسطه د حیوان په واسطه باندې هغه نباتات وخوړل شول دلته ځمکه په حقیقت کې روتي د نباتي پوکښت څخه خلاص ده دا چې کله ځمکه خلاص شو په دې باندې د باران قطرې چې ول ویدل یا د باران ذرات په ول ویدل په اسانۍ سره هغه تخریبي کله چې تخریب شول وو دلته په ځمکه کې چې څه سوري دي نغه سوري ټول د دغه هر وخت چې باران وشو د دې خړوبي په واسطه باندې یاد دي دغه خاورې زراست په واسطه باندې چې د باران په واسطه باندې منحل شوی دي دې په واسطه باندې خاورې چې کوم سوري پاتې دي یا نباتات ریخو یا دغه ترڅنګ هغه هم ټول پټیږي. هغه چې کله پټ شول هر باران چې په دې باندې وشو ډېر په اسانۍ سره هلته سیل جوړېدلی شي او ډېر په اسانۍ سره د هغې منطقې تخریب سبب کېدلی شي. یعنی د نباتي پوښښ د منسطلو عامل البته د سیلاب عامل چې نباتي پوښښ موږ د منځه وړی وي.
او سبحانی صاحب زابلي صاحب پوښتنه وکړه چې دغه که چېرته کومه ځمکه سیل ووهي او کوم ځمکه نه وهلې موږ دغه سر سر خاور راوړو کوم ځکه چې سیل راغلی وي هلته یې ورسره واچوو. هغه ځمکه چې موږ ورنه د سر خاور راوړې ده هلته کښت د پخوا په څېر باندې کېږي ځکه چې هغه د دوی په خبره باندې هغه غوړې غوړې ورنه راټول کړې سیلاب ځپلې سیمې ته یې راوړې ده. په هغې ځمکه کې بیا کښت سم کېږي پخوا په څېر باندې که نه اړتیا لري چې باید هغه هم خوراکي مواد برابر شي ورته؟
د طبیعت په هون دوايي چې په طبیعت کې باید هیڅ لاس وای نه وړي وګورې شي خوره باید د وی منطقې څخه بل منطقې ته انتقال شي. د هر
منطقې اوس کې د شډیر کروندګر سره مدا پښتنه وي چې سیمه سیلاب وزپلي کروندګي ور ټولي وبو وړي دي سیلاب وهلي دي دوی دغه زمکو سره اوس تکوال شي چې برته پکې کر وکړي.
د دې زمکو لپاره خو بهترنه لار ده چې ساده لارې ده نباتات پیوی که وکری نور نباتات البته مثلا خصوصا فلیدار نباتات چی دما په تو مجلسو کې ویل دي فلیدار نباتات چې هغه شاخل دی هغه باقلی دی هغه مشنګ او دی توته نباتات دا دی که وکری او دوباره دی هغه ملته قلب کړی څو ځله نه تکرار کړی په مور زمان باندې ان شاء الله د اصلاح کېدو ورته. اما په ان واحد کې هغه د اصلاح کېدو ورنه تاسو وګورئ چې چیرې طبیعت ته موږ ګورو په طبیعت کې یو سانتي متر خاوره یو سانتي متر په ام پیو په جوړول باندې خاوره چې کله په طبیعي شکل باندې جوړیږي د افغانستان په شرایطو کې تدې څلور سوه کالونه زیات وخت نیسي یو سانتي متر خاوره شوي او هغه سانتي متر خاوره هغه طبیعي خاوره ده. هغه د هر لحاظ د نبات توانایی یا د نبات ضرورت پوره کولی شي توانایی لري چې نبات ضرورت لري و حد پوره کړي. اما دا خاوره چې نوی راوړل شوې ده طبیعي ده چې دا ساختمان نه دی جوړ ای وخت مې شوی نباتات چې کلمه وکړو د غیر شي نباتات دوباره مغل ته قلب کړل شي د غیر پرېشو پوریاتمن د خاور ضرورت مخلي دا چې کله قلب کړل شو هغه ته یو څه د ساختمان د جوړښت لپاره زمينه مساعديږي بیا چې کله ساقي مغل ته خاور کې نه لوزي او قلب کړل شي طبيعي ده چې په ساقو پورې چون عضوي مواد یو ځمه وخت من یو سرخناک خاصیت لري
با او ساقه باندې مختلفی ضرورت ترسه سبحانه سبتل سبا زده کروندگر یو بلند اخنم تاس سره شریکه کم دا چه کروندگر یا خو حاصلات د دوی طول آقای دوی او بلده چه او سیلا برنوری دی دا دی ترسنگ گوست دی زمکی دا بیرت غنی که ولو پارا پکار دا چه دوی تاس چه ولی باقلی یا مشنگ داشاین وکری یا اغا بیرت پا مغزمکی که قلبه که دا خو وقت اخلی کلون اخلی کروندگر رو تا بلا ساده لار نشته دا یعنی حتماً باید دا پلی کړی زکه چې دوی خو به آیت تم اړتیا لري کورونې ورته ور پسر دی
قطعا تر ټولو ساده لري دا یو دا چې وزي مواد ورته علاوه کړل شي د حیواني سره او کمپوست او نباتي پاتیشونی دا ورته علاوه کړل شي او یو دا چې مغل ته نبات شنه سره په اصلاح د شنه سره څنګه ته استفاده وته شي تر غیر ازو بل لاره دا چې بیرته د کوم سیلاب چې د خاور راوړي چې هغه غیر منطقي لاره سیلاب چې کوم خور راوړي را بیرته وټوږي او انتقال یې کړی بل منطقې ته چې په هغه منطقه کې یو نوی بدلون منځته راوړي یو سیلاب بدلون منځته راوسته بل ورې دای منځته راوړي ځکه نو په داسې یو حالت شي چې بیا به څوک جبرانولای نشي. بل لار موږ نه لرو ساده لار انده غل
مننه تاسو بیرته راګرځم دا اوریدونکو ته پته مدینو مور ته واخلې لکم زموږ کې نیولې.
السلام علیکم خورجان سلامونه قبول کوم احمد اشرف د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون
وکړم. مننه اشرف صاحب وخت کم د لندو کې که پښتنه لري مهرباني وکړه.
مننه لند پښتنه کوم خورم مل مسافر سلامونه وام ډیر ښه خبره وکړه خورجان زه خپل په نظر د دوام چې یو د مزکو راګرځیدل د سیلاب وسخه یو د کورونو یعنی اوریدونکو ډیر خبره پر وکړه خورجان زه خپل په نظر وام چې د روته نه زم زکه شه دي هغه دیوال غواړي سمېشته دیوالونه موږ ورته وایو چې سمو جوړ شي دا غره ګرځدل د اوبل د سیلاب مخ خپل په نظر څوک نسنيوالي سیلاب شدي خورجان کې سم د سیلاب ښکار کیږي هغه خلک دي خورجان چې ملک کور ځای نه لري هغه د ضرورت په غاړه کې کورونه یې مجبوري په خاطر پښ کې غوسی یا نږدې د تشبه در شمه زموږ په کندهار ولایت کې نږدې یو دې سلویر کور دی چې ضرورت په غاړه کې هغه زمينه خلک دي د بل په سرایو کې پراته دي د کانان دي
یعنې اوبه داسې ور نږدې شولې چې دې د کټ بار ته مجبوره شول. دا وګرځه دا رود وچ شو. ښکار هغه خلک کېږي چې کم زمینه خلک یې او تر اجت بالا اوبه چې راشي نو هر سړی خو په لوړه کور نشي جوړولی. د هغه مخه د الله پاک څوک نشي نیولی. مګر د میلما سمې دا پوښتنه ده چې د دغو خلکو ته ولې توجه نه کېږي؟ دا کم زمینه خلک چې د سیلاب ښکار کېږي، یعنې دا خو نو هېڅ کور ځای نه لري، دې ځای اوسېږي چې هغه د اوسېدو چاره بل
مننه شف صاحب کور دی ودان. کور دی ودان پښتنه نوٹ کړه. بل اوریدونکو هم را سره تاسو مخبل عمر ته وای او لندو کې مخبل پښتنه مطرح کړئ لطفا.
السلام علیکم فرید صاحب سه محترم تاسو او ملما صاحب ته پروډوسر صاحب ته دوه لاسو سلامونه وایم. صفی الله پسرلی ما د بغلان ولایت کې لګینه.
پسرلی صاحب بغلان نستړی مشي حتمان تاسو په سیمو کې به سیلابونه ډیر راغلي. لند کته پښتنه لري یا نظر لري لطفا لند راته وای.
ورسره خوري ستل دي چې موږ خو سیلاب لري روزه فلوز موږ هم ځکه ټولي ونی ولې مټونه پکې پراته دي او داسې وبو وسم پکې دي. نو ملما صاحب ویل چې دي کتاب شي باقلي او ماشین او دا شان وکړی. دا موږ هم ځکه دا شان نه کانی دا شان موږ هم کړلو پکې. دا هغه نه کې
لکه
کیږي نه نشنه کیږي نه اصل نه کوي. نو اوس موږ بیا ځکه کوو چې دا چې کله بیا وتره ترای شي موږ کې وچی سی به دا موږ مې کړو دا ډیره خاصه مې کوي دمر خمه کوي چې خز خاویو خایدم بیا کوي. نو عام تو کې لګي کې بعضی مزکی مې کوي او بعضی نه کوي. نو د کې لګي ټول مزکی سلاونی ول موږ په دولت باندې دا غږی چې د خلکو سره کومکو کوي ځکه د خلک غریبان دي. نو ټول یو کال خواري په سن الله وسه. نو د خلکو سره باید دولت کومکو کوي چې د ما आवाज اوري.
مدنه کورودان پسرلی صاحب چې د بغلان ماړي کني ولې وا ژوندۍ وسی د څو وخت چې د بغلان سیلاب زپل پاړه باندې به موږ لاوریدونکو غوښتل. متاسفانه چې تاسو هیڅ نه وای چې موږ پیدا کړی وای. خو بیا هم پر حال مدنه چې پیدا شوې ده د پروګرام ته راغلی. سوپانی صاحب دغه پښتنه چې پسرلی صاحب وکړه چې په سیمو کې د باقلي یا مشنګ یا دا شان کېږي خو مې کېږي دې ته بیا بل څه حل لار وړاندې کوي او کنه. او د افغانیار صاحب پښتنه دا و چې معیاري زراعت موږ څنګه افغانستان کې رواج کولای شو؟ دغه رواج کول لپاره څه کول پکار دي؟ لندو کې ورته وای.
بلې مننه. دغه افسری صاحب چې یادونه کړې اول ما وای چې پلیدار نه بوتات خو مې پلیدار نه بوتې کړ. ما خو یک یک د ټول نمونه وصل و نه خپل دی او څومې وصل پرې کې مې رتللای شي شفتاله رتللای شي رشقه رتللای شي شوخه رتللای شي او هغه باقلي مشنګ او غیره. بلان پلیدار نباتات دغه د شنې سره په توګه باندې استفاده کېدلای شي. قطعاً دغه ډیره ګټه ورته لري ځکه موږ بل لار نه لرو. نو هغه مې هم د دې جملې نباتات سره بلل کېږي. معیاري زراعت څو وخت کېدلای شي لکه افغانستان څخه پوښتنه کړې وه. معیاري زراعت دې ته ویل کېږي چې کله ته په یو ځمکه کې یو نبات وکړې ته ټول پاتې شونی کور ته در سره نه وړي. کچېری مثلا وګی راخلې ساقایم واخله مشکل نشته. مونږ ته دي ساقي و برخه بعد ته په مغزمکه کې پرېګ دي اپ دې خاطر چې خور څه بډای شي. دا داسې مثال لري اینن لکه یو شری ورکون کې مور کچېری شری ورکون کې مور دوباره تغذیه نشي طبيعي چې هم یو ماشوم توانسي هم دې توانسي د خورم دغه څه د شری ورکون کې مور. یعنی اغه نبات په اسلامونه غټوی نو کله چې نبات غټ شو دا دوباره ضرورت ته لري چې تقویہ شي. د تقویہ لپاره به سین لار دا ایستل کار مکوه. کله چې وغوړو چې معیاري زراعت ایجاد کړ په افغانستان کې وزینه لارې دا چې اغه نباتي پاتیشن یو مقدار یغل ته پزما کې پېږدا خپل د زمکه حاصلات وړوي او بل اخر زمينه دې لپاره مساعدهږي چې اغل ته نباتات ښه حاصل مطلوب حاصل ولري او قرار قرار اغه لار ته چې پوکاو ته اوس ولا پنن بسګران بیا کېدل شي د نور د اصل او څخه شي د اصل د نور لار نور لري د سبب کې د هیڅ خبره استفاده وشي. نو به ترين لار دا چې کچېره طبي ده چې کیمیاوي کودونه لکه څومره چې ګټه لري دومره توان لري. اما عضوي کودونه قطعا ګټه ډیره لري او توان نه لري. ګټه هم د څو جهتونه د نبات لپاره مهمه دي. یو جهت دا چې عضوي واڅ کله خبر ته علاوه کړل شي کله چې غیته وبو ورکړي بیا هغه په ډیره وخت پورې ساتي. هغه محیط نرم وي د نبات ریشې د فعالیت لپاره مایکرو ارګانیزم د فعالیت لپاره. او برخلاف کله چې کیمیاوي کود تزمکه ته ورکړي کیمیاوي ماده دغه طبیعي ده چې د روبوت ضرورت لري او 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 په ور ور باندې او وبکړل شي خاورې ته کوم ګټه نه راشي. فقط هغه د عنصر د انصر د کمک سم مخشوا هغه نبات فقط هغه انصر ولا وراله کول کیږي نو معیاري ترات موږ د نباتي پاتیشونو څخه موږ باید د ډیټا ډیر توجه وکړو چې نباتي پاتیشون په ځمکه کې پریږدو حیواني سره ډیټا ډیر وراله وکړو او نور د پرمختللې نړۍ د هغو کارونو څخه مثلا مختلف فرمونونه کولای شو په یو لازم مقدار باندې ځمکې ته وراله وکړو
اندازه
ډیر نه البته
مننه کور ودان صفانی صاحب ژوندۍ اوسئ چې په ټوله خپرونه کې راسره پاتې شوی او د اوریدونکو پوښتنې مو هم ځواب کړې او په دې برخه کې چې اړتیا او تاسو په کافي اندازه هغه د سیلاب د مخنیوي لپاره او د ځمکې د بیرته ترمیم لپاره مو خپلې لارښوونې له اوریدونکو سره شریکې کړې. له تاسو نړۍ مننه، همدارنګه له هغو اوریدونکو چې اړیکه نیولې او پروګرام ته، له تاسو هم مننه او هغو چې تر دا مزما ملتیا وکړه، له تاسو هم نړۍ مننه. تربل پروگرام چیز استاسی پچو پڑھ کیا زریگم تسٹول پلے و بخون کی خدای تعالی سپارم.